د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلی سلامونه فرشته سه حاکم ته هرڅ درمخه خبرونه د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدراعظم له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 1 پای ته رسېدلې وه د 2025 کال د جون تر 1 وغځول شوه. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو تونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې پاکستان ته یې پرون درې ورځنی سفر پای ته ورسوه د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجول یې ځنډولی دي. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زوره واستول شول. د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. د واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه یې وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 800,000 هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیز زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د ساک 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو د مرکز پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تازه د پولیو د زون د استازي صدیق الله پتیال په حواله راغلی چې یوازې 4 مثبتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو دوه ورځنی نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنشیر د ولایت لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتو او فرانسې یو شمیر پانګوال او شرکتونه په پنشیر کې او دغلته د زمردو او وسپنې په قانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. د خبر پاڼې له مخې دا مهال په پنشیر کې 1,200 قانونه ثبت شوي او د کیندنې لپاره یې نږدې 600 جوازونه ویشل شوي دي. د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې قانونه یې د زورواکو له لاسه ایستلي او په قانوني ډول یې استخراجوي، خو د قانونو د برخې کارپوهان بیا پر دوی نیوکې کوي چې د کیندنې په چارو بیړه کوي او د تړونونو پر مهال تر ډیره شرکتونو ګټې په پام کې نه نیول کیږي. واشنگتن تهران ته خبرداری ورکړی چې په امریکا کې دی د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان گرین جان پیر پرون پر تهران تور ولګوه چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اوریل هاینز په وینا د ایران له حکومت سره تړلې سر چې ځانونه د آنلاین فعالان په توګه معرفي کوي، هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې له سوله ایزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسي مهم اړخ دی. روسیه 15 تاجکستانی اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږد مهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاتیرینبورګ د اورالس ښار یو محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سکین مورات مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوي دي. درې نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله د 18 نه تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکوم شوي کسانو خپلوانو دا تورونه جالي او بې بنسټه بولي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستاني اتباعو کړی تنګه شوې چې د مارچ په میاشت کې د مسکو پر یوه تالار داعش خونړی برید وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1,290 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر چارو اعتراض وکړ.
یو ورکه مشوم ولا سره خورزم میوه نو د سنیم قلا جکټه کا غوسته و زه و در ولا مخوري دغه د سبا جکټه غوسته بل په روانه غندې
د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
روسیا او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري.
له کوناړه په زرګونو ټنه پیاز هند ته صادرېږي.
یو نوي میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کوناړ د دهقانانو دپاره، سبزیکارانو دپاره ښه زیری دی.
په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي دي.
ولا خټکی وروره داسې خټکی دی چې ماشاءالله ښه بهترینه خټکی دی. یو مزده ده، مزده چې ورو باره وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یونما وروستای راپور تاییدوي او وایي چې د طالبانو د احکامو پلي کېدل پر بشري وضعیت ناوړه اغیز کړی. د یونما وروستي راپور ښیي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې له زور زیات حکمونه پر افغانانو په زور تطبیق شوي او دې سره یې تر ډیره د ښځو حقونه نقص کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا دغه راپور ردوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یونما وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د اخلاقي حکمونو پلي کول په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت ناوړه اغیز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د سیشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات له افغانانو او په ځانګړې توګه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند له نږدې څاري.
موږ تمه لرو چې طالبان به په دې برخه کې له افغانانو او نړیوالو ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي، لکه څنګه چې موږ په عمومي او خصوصي ناستو او غونډو کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې د هغوی په کړنو پورې اړه لري.
ښاغلی میلر له طالبانو د امریکا د مالي ملاتړ پوښتنه رد کړه او وی ویل چې امریکا له طالبانو سره مالي مرستې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما راپور چې پرون د جولای په 9 مخبور شوی ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله د 2024 کال تر مارچ میاشتې له زورو ډېر فرمانونه په زوره پر عامو خلکو پلي کړي چې ډېری یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا عملي شوي دي. د یونما د راپور له مخې د یادو حکمونو پلي کولو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه نقص کړي دي، خو د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد دغه راپور رد کړی او په خپل ایکسپ نکې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو شرعي حقوق تضمین شوي او له دواړو نارینه او ښځینه سره د شریعت له مخې چلند کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر افغاني ښځې د طالبان حکومت له چلند څخه شکایت کوي. د میدان وردګو اوسیدونکې فهیمه دانش د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلې یوې تجربې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خو زه کله چې خپله درته خپله قصه وکړم دلته زمونږ کورس سره نږدې پارک ته زابله راته تللې وم، بیا هم دغې څو دانې امر بالمعروف وو داسې راغله له خپله ما سره تر پای حجاب مې کړی و. یو وړکی ماشوم ولا سره خورزم مې وه نو داسې نیم قله جاکټه کا اغوستی و زه ودرولم خورې دغه ته دسبا جاکټ اغوستی بل دفعه روانه غوندې.
له غزني ولایته یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در حالی که دیگر کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز
په داسې حال کې چې نړۍ پرمختګ کړی او کوي، په افغانستان کې طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې څنګه د خلکو ژوند لا پسې تیار کړي. دوی په هر څه کې کار لري، خلکو په ګیرو، ویښتو او آن د جامو په رنګ کې
وریش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
د بشری حقوقو یوې فعالې سجیه بهکام بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هیچ نوع راهکار مناسب به خاطر جلوگیری از همچون مسائل که افغانستان یکی از کشورها
در چه افغانستان هم د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی، خو دغه سازمان تر اوسه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره داسې کومه مناسبه او اغیزمنه لاره نه ده وړاندې کړې. بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه هغه مهال مهمې مسلې وې چې نړیواله ټولنه دلته وه، خو کله چې افغانستان پرېښود هغوی په دې اړه فکر ونه کړ چې افغانان به په بد حالت کې وي.
یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د نړیوالې ټولنې او بشري حقونو د بنسټونو له لورې په وار وار د خپلو هغو حکمونو له امله چې له مخې د ښځو پر کار، ښوونې او روزنې او ټولنیز فعالیتونو بندیز لګېدلی او په خپل سر په توقیفونو تورن شوي دي.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق په اړه خبرې کړي. ولادیمیر پوتین او نارندرا مودی د خپلواک متحد سولیز او لترهګری او لنشئی توګو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ پر پور کې.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د غیزو په اړه خبرې اترې کړي. د هند او روسیې د 22مه کلنۍ سرمشریزې په اړه په یو ګډ اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خبره شوې راغلي، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو اوسنی سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیا داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې مخصوص ترهګرۍ په برخه کې په یو مشترکه دریځ
ښاغلی اتمر د روسیې او هند هیوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټول سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هیوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل دا د افغانانو او د سیمې د هیوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرې کې خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی وو چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لیرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبان حکومت بیا تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او همداشان ادعای کړی چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په لغمان کې د کاون غږ راډیو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. دغه کمیټې د جولای په 9مه په یوه خبر پاڼه کې چې له نیویارک خپره شوې وه د طالبانو استخبارات باید ژر تر ژره او له کوم شرط پرته پر دغه راډیو لګول شوی بندیز لرې کړي. د دغه کمیټې د آسیا د څانګې مسؤول بیلی یې ویلي د طالبان حکومت دې د رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د کاون غږ راډیو مسول انقلابی یوسف زیادی کمیټې ته ویلي د دوی پر دفتر د 13 جون میاشتې په 14مه د طالبانو د استخباراتو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولانو چاپه ووهله او کارکونکو له راډیو وایستل. طالب چارواکو دومره ویلي چې په محترلام کې دغه راډیو پر دولتي ځمکه او بهرني ملاتړ جوړه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اوکراین ته په واشنگټن کې د ناټو د سرمشریزي ګډونوال نن په دویم ورځ هم له اوکراین سره د دغه ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناټو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنۍ ډول باید اوکراین سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناټو ټول 2 غړي هیوادونه یو خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په دویم ورځ پرې سلا مشورې کیږي. تفصیل د اسدالله لودین نووري.
د ناتو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکو 2015 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر په وزیم رسته ورکړي. خدا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامدار باندې غوړکړي په اړه اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناتو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگټن کې د خپل سرمشریزي په دویم ورځ بحثونه کوي. د ناتو درې ورځنۍ سرمشریزه پرون سه شنبه پایل شو او د پایل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لري کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته پر رسیدو کې بریالی نشي. دا یوې په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره دریږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، ازغروال جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتون کې توغندي او په ملیونونو مهمات ورکړي دي. تیر وطن ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي. د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې 2 وړاندې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 3 په کې وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالی ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناتو د سرمشریزه د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د یوای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړي. د ناتو غونډه باید پیاوړی وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مېو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یې خو ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره دریږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه پیل کړې دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبلیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنۍ مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو کونړ ته له کونړ څخه په لومړي ځل هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي تر اوسه یې 2000 ټنه په لاریو کې صادر کړي او دا لړۍ دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدوي چې د ټولو قیمت 90 میلیونه افغانۍ کیږي. په ګاونډي ننګرهار کې هم پریمانه پیاز کیږي او له دې سره به هغوی ته هم بازار پیدا شي. جزئیات به په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې سکل پیازوخه حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شبي چې د اسداباد لمنډي د لیکت پروسه پیل شوه ده. د دوی په وینا چې د دغه پیازو ټول قیمت 90 میلیون افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته ویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه
پیاز د لیک پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټن پورې پیاز لیک شوې دي او باقی بارګیری پیکینګ روان دي. یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیره دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکال په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې لکه نور هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د سپورت نړینا تاسو ته مونږ ډیر جالب خبرونه لرو. د اروپا د فوټبال د تلولۍ په ترڅ کې نن دوهمه نیمه پایلو به د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. د دې تلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشوه، چې لوبه دوه د یو پر وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یو لوبډله پایلو به ته ورسیږي. دا تلولۍ د جون په 15 په جرمنی کې پیل شوی، چې د یک شنبه په ورځ به یې پایلو به ترسره شي. او د کرکټ له نړۍ نه کرکټ له ډګر نن دوه نړیوالې لوبې لرو. انګلستان له ویسټ انډیز سره 15 لوبې کوي او زیمبابوې له هند سره د 6 اورونو لوبه ترسره کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال پرتله یې سکل د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګران له چارواکو غواړي چې دا ستونزه حل کړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دل تم شپار
د کندز خار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالمو د پخپلو کروندو کې د خټکوي له سګنوي حاصلات خوخ دی. شیر عالم آزادۍ رډیو ته وویل
تقریبا دل تم شپار سیر بنځه ک خټکی کړي د مونږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وای، یو بل نمونه ده چاغه ته جانان وای، بلکې سم خپل د وطن تولید چاس کلانه چې د افغانستان کې مشهور خربوزه ده، دا دا درې قسمه مونږ کړلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکوی له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلی، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکی واصلات شدي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ولاخه خټکی ورور داسې خټکی دی چې ماشاءالله بهتره نه خټکی دی، یو مزه ده، مزه ته ورو بار وې. دغه مې غوښتنه د ورور چې او د وطن لږ آباد شي، لږ ما داسې آرامي راشي، او د موږ د کاري چې کوو د خټکی په سر باندې بار شي، په وخت باندې ورسیږي.
په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وای چې ساش کال د خټکوی په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکوی کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3602 هکتار ابي ځمکه او 1308 هکتار للمي ځمکه د خټکوی کښت شوی ده. د خټکوی د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره یې په نږدې راتلونکو کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
آزادی رادیو په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدای شي. په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستای شي چې له آزادی رادیو خپریږي. د آزادی رادیو د دې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته رسیدلی او په پای کې 2 دقیقو کې آزادی رادیو ته ستاسو را رسیدلی پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت دیا کولسوالی بالا لکلی څخه نړۍ قدر سره نیولې ده. زموږ په کلي کې هیڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته، او حال دا کلی مو تقریبا 1200 کوره ده. ټول قریه مو بې سواده ده، ټوله قریه. ما د هلکانو مکتب هم نه لرو، داسې مکتب سي هغه تعمیر شي ولري په خیمه کې وایي هغه هم وړه هلکانې معلمان خو داسې نیمچه ملایان معلمان دي، خپله معلمان نسته پکې، هغه هم درسونه سم نه ورته وایي. که داسې سي شک تر لویږي سي حیاتي خپله پې وکړي دا کسان. او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو، غواړو چې مفتخد نجونو مکتب جوړ شي او نجونې مو درسونه ووایي، تعلیم وکړي. مهرباني سره ډېر.
له هلمند ولایت کجکیلو ولسوالۍ محمدزی احمدزی در سره ستاسو خلکو رنګ کې زه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي، خو بیا کم دي، بیا هم دانه غدبه ستا ډېر ازاده دي، خو بیا هم چې سړی ورشي دواګانې سړي ته نه ورکوي، وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي. نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو، لورو په پیو سیمه کې خو بیخي نشته. نو دغه پیغام موږ سره شیر کړي.
السلام علیکم. ما در موږ ژغ پرځه پورې ورسه و ولا بیا کوم څوک له ژغ اورې د موږ څنګه نو د شګه درېم ځکه دی په ما بیا ځکه طالبان یې راسخ دي په زور موږ خلک را باندې نه کړل، او دلته موږ سم څه بلا وړې دی او وڅ شنګ به ولا کړو. از موږ ژغ پورته کړل ځای پورې وو په نه ته ورسېږي موږ ژغ څوک نه وړي طالبان زور واقع را سره کوي او موږ ځکه څنګه نو د شګه درې په ما بیا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د انجینر په شونځي کې دا اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو